زینی درمل دی چې ګولې دی دوا سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولې چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولې دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه و سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې دا درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړئ. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وختونو کې ځینې سیستمونه وپیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي. چې دغه انرژي چې زموږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کوم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس. یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې تصفیه کیږي، وروسته د کورټکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کې سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولي جوړ شوي کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي هغه دریمه بنچ چې د هالیبین سره نشته یده اوس موږ راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي. هالیبین چې دی هغه د تشې بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دوی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي. یعنی د مثانې سره چې سوي دي نشلیدلی دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی. یعنی د مثانې وروسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خسره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې اوسه د دې کوم عضلې چې دي هغه د یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیولا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې دازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګ بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته وړه ویشته ډول رګونو په داسې د دغه چسی وی دی تاور تاسو وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چکیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چکیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چکیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په ویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومه برخه ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي. اور پسی رزو ده تشو بولو دفع کول وایو موج وایو کم لگنشه کی چی کم اضافی مواد سر را تولسی وی و خبال مسانه چی ده تقریبا ده دوست آسه خطر دریس و لیتر پر مثال میلی لیتر پری تشو بول خبال پزن کی چی کهی زخیره کهی تر اتس آو پر داغ مسانه چی ده زخیره کولو ورتیا لری خب پا هاگا وقت که بیچی کهی ده خوشی دو لعمل هم که دلیسی او موج وایو ده دی کم داخلی سفکترون چی دی هغه غیر ارادی توګه سرچکیج خلاصیج مگر بهرنی سفنکترونه چی دی هغه به چی دی ارادی دی غیر ارادی او ارادی موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادی مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسې او ارادی چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسې اوس نو راځو موږ او تاسو زنی ستونزې دی چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرني برخه کې دغه کم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچه کې چې سي په آخرني برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي ځینې وخت چې دی د تشو بولو سره کچې چیری کوچنی اوست چې بول سره یو ځای چکیش خارجی چې کچیری د دی غټو اوسې ځینی وخت په حالی بینو کې باندې چې د حالی بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینی بهیدنې لامل هم کېدلی سي او کچیری مثال ډیر غټو اوسې هغوی نسی کولی چې د شسی د حالی بینو لاره خارج سي نو بیا د هغه لپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسی له منځه ولاړ سي ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګې د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي او کله چې دغه کوم پښتورګې چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلکه زړه هم چې خپل تر اغېز لاندې لري نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي ورپسې تازو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري بیا به د هغه رقم پښتورګي ته سړي کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر تو اوس به د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا دیالیز وایو موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی د وینې مسمومیت دی همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره څه کېږي کښته راځي چې دا چې دی د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو دا څه ډول صورت نیسي د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاوراتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړې خپل تر تاثیر لاندې رانه ولیت چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي مثال په هفته کې باید دوه واري حتما اجرا سي سیر از او د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پوښتنه ته لومړۍ پوښتنه ده نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه ده پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه ده پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچ ټول جوړ او صحتمن وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو چې د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسه تجزیه کوونکي به اوسه. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبرې یو نبات که چیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت د فعالیت په جریان کې په مصرف رسي، یو څه اندازه د څه کېږي په دغه نبات کې پاتې کېږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای درې نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وویل چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، مار چې دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی وو هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چیکره ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره ما ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چکی خپل ځان تغذیه کړي. دا غره کم کچيري باز په نظر کې اوس په درې مصرفونکي کې راځي، کله چې دای مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشي ترلاسه کولای. نه دې ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چیو کې خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم هغه لاندنۍ برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارو نه خوري او هغه څوکه چې کېږي رالنډیږي، یعنی هغون د نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي عوامل کې موږ دا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوه شولو چې کوم غیر ژوندي موجودات چې دي هغه د ژوندي موجوداتو لپاره چاپیریال آماده کوي، د دوی لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې هغه عامل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندي موجودات پرې مخته یوسي. مثال خبرې شو مثال اوبه دي چې بل اوبه د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. نن ورځ راځو دغه موضوع غاڼي چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندي موجودات د دوی دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ ستاسو درس به د یو سلو نهه صفحې څخه بیا تر یو سلو دیارلس صفحې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. مثال دی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دي د غیر ژوندي موجودات څخه کوي هغه بیرته چکی و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ ویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د هغې ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابري، خپل په ځان کې قندونه کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابري، چې دا وه کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسي واخیستل سي دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې شخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي وه چاپېریال ته سپارل کېږي، چې دلته په د دوی په منځ کې یو دوران وجود لري. څونه مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپېریال ته چې کوي آزادي. مثال انسانان دي، هغوی د چاپېریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټولو شیانو څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مړ سي او جسد یې په خاورو کې شخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج ته او د خاورو څخه کوم مواد چې دي، مثال ګازات چې دي، هغه هوا ته ازادیږي او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو دخوا جذبیږي. نو راځو دغه کوم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی څه کوي په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود دپاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو ورکولی. زموږ داخلي سیستم چې دی، هغه هم ټوله په څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کېږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول او د جامد په ډول. یعنی په دې دریو حالتو کې سره موږ شش کولی سو اوبه پیدا کولی سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه ویشول سي، هغوی په څه باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ سره استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دي د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه ډکېږي، سیندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي و دغه دورانونو ته، سیندونو ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه کوي، دوران مخته وړي، چې دغه ګاز مثال په براس باندې کله تر دغه براسونه، دغه غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا څه شي باندې بدلیږي؟ په باران، په وریځو باندې بدلیږي، چې د دغه ورځ څخه بارانونه او که چیرې تر هغه لا یخو طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي، د چاپېریال کې، د خاورې په واسطه، د نباتاتو په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کېږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي مواد څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دوی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دوی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کړي، یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کېږي، چې دا کله په براس بدل سي، بیرته په دوران کې څه کېږي؟ شاملېږي. دغه رقم که چېرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پورې چې وسي دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په مځکه کې شخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه، مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي، د اوبو د لارې خپل تنده ماتوي، دا چې دوی بیرته د دفي د سیستم په واسطه، اطراحي سیستم په واسطه، بیرته به چاپېریال ته څه کوي؟ انتقالي. او هغه اندازه چې د دوی په وجود کې پاتې کېږي د فعالیتونو، د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی فرصتونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي، بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کېږي او بېرته به چاپېریال ته ازادېږي. یعنې موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څومره چې دوی د چاپېریال څخه حق اخلي بېرته به چاپېریال ته اوبو اندازه ازادوي. دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي په خپل ژوند پرې مخته بیایي. چې دوی هم کله چې مثال له منځه ولاړ سي، د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کېږي بېرته په دغه اوبو کې، د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې بدلېږي. د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغه اوبو باندې، هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو دا د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربن دوران ته. لکه څرنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي، کاربن هم زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندي موجوداتو په منځ کې څه کوي؟ یو دوران سرته رسي. چې مثال موږ وایو نباتات، الجیان، بکتریاوې، دا ټول چې دي د دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیایي ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیایي ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه څه کېږي؟ د هغه د تعاملات په سرته رسو د زیایي ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چیکي خوندونه او شان جوړي د تعاملاتو په بدله کې. چې مثال دوی چې دي دغه کم د کاربن دوران چې دي، هغه خپل په عمومي په درې ډوله سره صورت نیسي په چاپېریال کې. لومړی چې دی د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې د نباتاتو په ګډون ټول ژوندي موجودات که موږ انسانانو اوسو حیواناتو اوسو، دا ټوله چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه کاربن شکی د اکسیجن. مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن دای اکساید چې ده، یا هم ډیر کاربن لرونکی وینه چې ده، هغه څه کېږي و سږو ته لېږدول کېږي چې هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بېرته د وینې جریان ته داخلېږي او یو څه اندازه کاربن دای اکساید څه کېږي خارجېږي. نو چې دوی دغه خپله د زموږ په وجود کې څه یو دوران د تنفس د عملیې په مرسته. ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهیر کې موږ وایي کاربن دای اکساید په شکل بېرته اتموسفیر ته څه کېږي؟ ورګرځي. چې دغه کم کاربن چې دی په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدای سي، چې بېرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپېریال ته داخل سي، دغه دپاره باید لرګي وسوځول سي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی شي چې د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونه بیا لاسته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار له امله دوی په څه باندې، په سکرو باندې، په نفتو باندې د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل سي، د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغو تودوخې او فشار له امله څه کېږي؟ په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې څه کېږي؟ بدلون مومي، چې بیا بېرته کله چې دوی وسوځول سي د احتراق د عملیه په واسطه دوی بېرته و اتموسفیر ته ازادېږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېرې کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي، هغوی څه کوي؟ صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه څه کوي؟ استفاده کوي او په د دوی د جوړولو دپاره. او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون دای اکساید څخه ګټه اخلي. دا کار چې کله مثال صدف چې کله د منځ ځي، دا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بېرته دا کاربن دای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونه خپل په میلیونونو کلونه خپل په بر کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي، اخر بالاخره دغه کم کاربن چې دی هغه بېرته اتموسفیر ته څه کېږي؟ آزادېږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وایي اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تېرو لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه، چې بکتریا په ګټورو بکتریاو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا و مونپری د دې پرشو کې وجود لري. کله چې مثال دی دغه کې دغه اتموسفیر نایتروجن اخلي په نایتریت بدلی چې دغه نایتریت څخه به ژوندۍ موجودات چې کوي ګټه اخلي او همدارنګه دغه واشه خوړونکي ژوندۍ موجودات نباتات چې کوي ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایتریت د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کیږي او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي د امینو اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي امینو اسیدونو کوچني اجزاو باندې ټوټه کړل سي بیرته دغه د مړینې وروسته د دغو جسدونو د تجزیه کوونکو په واسطه چې کله تجزیه کړل سي دغه نایتروجن بیرته د نایتروجن په ډول ازادیږي. نو دا چې څو د نایتروجن دوران سو کرنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د اوبه څه ډول دوران کوي، دویمه پوښتنه د کاربن دوران واضح کړي، او درېیمه پوښتنه د نایتروجن دوران بیان کړي. سستو له تو جس خان نری نری منند.